السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علي حمید ساده هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اول خبرونه ویان ګولایاس
ستړي مشر لمړی د خبرونو سره ټکی په پیښور کې قبایلی جرګې د هغه سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د ټول پښتون یا ریفرندم غوښتنه کړې ده د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ په امنی قومندانۍ په حمله کې 15 حمله کوونکي او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو اوس د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام اسین مشر مولانا اسم الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتون یا ریفرندم وشي نو موړی پرون د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو بې کور کړل شي خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي مولانا اسم الحق زیاته کړ چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو لکبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه پریوتې ده ملخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگتن کې ملاقات کړی دی د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپلې ویبپاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خزاړیکو سیمایز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي په دې موقعه د فوج مشر ویل پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي بیا د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي په کوټه کې زینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي خزي او ماشومان یې تښتولي دي پرون په کوټه پرس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅ په نامه یوې مېرمنې ویل
گزشتہ 3 ہفتے د بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې ګرنه
له تیرو درې ونیو رئیس د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ لکړ ګوزی بزګر بربړی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تښتول سوي په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدي او نارینه وژل سوي دي
خدا پاکستان امنیتی ځواکونو بیا دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي په کوټه کې د عوامي نشتګون لخوا نن د زیارت پر ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او نور ستونزو بحث کیږي د یاد ګوند صوبایي صدر اظهر خان اشکزی مشال رادیو ته ویل د صوبې ټولو سیاسي او جمهوریت ګوندونو ته دعوت ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوال مخالفینو د نن سهار حمله د سلورو حمله کوونکو په وژل کې دو سره پایته ورسیده د قندهار د والی وایان سمیم خپلواک د مشال رادیو ازادي زاده څنګه ته ویل نن سهار 9 بجې یو تن انتحاري حمله کوونکو د ارغنداب د امنی قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودن وکړه او روستو سلورو نورو وسلوالو حمله وکړه خاغلی سمیم زیاته کړه چې د حمله یو نیم سات دوام وکړ چې د سلورو حمله کوونکو په وژلو سره پایته ورسیده هغه ویل په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي دورین ای بی او په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره په دواړه خيزه همکاري او سوداګري اقتصادي موضوعاتو تعلیم او په ترانسپورت خبري وکړي د افغان ولسمشر مرستیال وایان ظفر هاشمی بیا د قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه ویل د افغانانو لپاره دغه سفر مهمه برخه د دوه تفاهم لیکونو او یو هوکړلیک لاسلیک دی چې په اقتصادي چارو او حکومتوالي تمرکز لري افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظر بایوف او وزیر اعظم سره وګوري همدارس به د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر محل وژل شوی و د پیرس پولیسو تیرې ونی د ترهګر بریدونو د سرغنن نیولو لپاره په یو کور چاپا وهلی و. چارواکو ویلي چې د پیرس په شاوخوا او سنت دینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیره ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شوه اته نور کسان یې نیولي دي. پولیس سرچینې وایي د چاپې مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید ابو عود نیول و. په هغه بریدونو کې 190 کسان وژل شوي ول او 350 نه زیات ژوبل شوي ول. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې د سنت دینیس عملیاتو نه ثابته شوه چې فرانس د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په حال کې دی. خو نوموړي دا خبرداري هم ورکړې چې د هغو بریدونو پر ضد د اندازو نه زیات غبرګونونو خودونه ډډه وکړل شي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وای ایران د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د شبي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړې دي. د اټمي توانایي نړیوال ادارې دا خبره په هغه رپورټ کې کړې چې تیره ورځ یې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی و. له دې مودې را په دېخوا د اټمي توانایي نړیوال ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سینټریفیوجز شمیر لکړي چې د یورانیم د غنی کول لپاره په کاریږي او اټمي وسلې ترې جوړیږي. حکومت ډیپلوماټانو چې دا رپورت کتلی اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي دي چې دغه ماشینونه مخکې هم فعال نه خو هر وخت ممکنه ده چې په لږ وخت کې بیرته فعال شي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی به یوړو.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 95 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ او په 106 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 15 پیسې او په 114 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 50 یا پیسې او په 90 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 85 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25، بنو کې 14 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا سیرت زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. په پیښور کې قبایلي جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه کړې. دا قبایلی سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري؟
عملی کار وسدارې چې مونږ ټول کومه کمیټه جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ اوس قبایل بکینو پارلیمنټیرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم مې.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره د سنجیدګۍ سره خستل کیږي؟
دایښت دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد خپل اهداف او خپل فعالیتونه لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
د عوامي نشنګون ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې اسفندیار ولی خان سره شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي.
قوتونو لاس په لاس ور کړی دی چې کله باچا خان بابا د پارٹی د خدای خدمتګارې په نوم شروع کړه او زموږ کوم اصول لاغې نه انحراف وکړ، دغه زموږ د هغه مخالفت.
په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد تازه عملیاتو حال هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام سیند ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلي جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه بې کوره کړل شوي خلک په باعزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
دې قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
چې جرګې ټول فیصله دا چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو په حال ټول مسله او اته چې څومره ټولونه وړاندې شوې دي بازارونه مسپار شوې دي تجارت تباه شوې ده دا هیڅ تلافي دی
د مولانا سمیع الحق د دې سرګرنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل
دا شاید باندې
دا یو د ژوند دغه دی چې خپل وس کوشش دا وکړو چې موقعه چې هر څه چې مونږ راکې یو موقعه مونږ راکې او ضرورت بست شي دا لکه د څو پر چې مونږ د دې لپاره نه خلاصي ویلو دا مسلې زمونږ نه خلاصي دي
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پیښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی خو د دغه جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي او بې کوله شوی خلک دی واپس خپل سیمو ته واستول شي او د هغې وروسته دی د قبایلی سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
کسم د تیرو سو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ اولس ته د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغو سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپله د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي په دې اړه د رپورټ ته غوښ شي د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقوقو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یو ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې غوښتل چې قبایلي سیمې د په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو او د فاټه د راتلونکي آئینی حیثیت پترس کې غوښتنو په دې ورستو کې زور نیولې خو پښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دی د قبایلي سیمې کرم ایجنسی نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي راغې کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتي دین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو ته مې نه دې سره به مونږه واده شي فیصله کوو چې راغې ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روانه افتی نه بیا میټینګ نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکول لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري
دغه لپاره لازم دي چې په آئین کې باید ترمیم شي او په هغه کې موږ ته د ټولو پاتو ضرورت پاتې شي په دې سره چې د قبایلو خپل جرګه جوړه ده او د قبایلو خپل جرګه ټولو خلکو سره ملاقات نه کوي د دې په فریت پاتو چې کوم نه دوی سره نه لګا خو د حکومت د نن خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم نه لیدل به وي او هغوی د قانع کول غواړي نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان په خواني غړي اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی
د دې د قایل کولو د پارنجي منګه چې کوم سفارشات جوړ کړی قبایلی عوام هغه سفارشات منګه د جمعیت اسلامي دفتر ته ویوړو دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمونږ سفارشات وګورئ نو غوی من سره اګری کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلی منګه به هاوس ته تلی منګه بلوچستان ته تلی منګه پښتونخوا ته تلی منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس کو چې پخې کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری دی جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږه په کې شرکت مو کو خدای به وجود متوجه زمونږ طرف ته وسه پور حکومت نه دا ورکلی
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولست آئینی او قانوني حقوقونه ورکولې د ګوند په منشور کې شامل دي خو په دې هرڅه وخت لګي
بہت سے معاملات ہیں اور یہ آسان نہیں
ہے ڈیری معاملی دی دا آسان نہ دا او بالخصوص پدا سی وقت کی چہ ترہ گرے خلاف جنگ روان دے خو زدا فکر کم چھ مونگ جمن یو چھ فاٹا تھائنی او قانونی حق نہ ورکو گورا دا ہر سب پ مزہ مزہ کی ل صبر به کار اخیستل په کاروي دا لری نه دا چې د ملک د نور وګړو په شان دوی ته هم حقونه تر لاسه شي
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 230 د ختم کړی شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیل صوبه جوړه کړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز مشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشوه، امریکایي پوزي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمینځ وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوزي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړه. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په سیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څېړونکي مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خو کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغه امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغه لارو چارو خبري وکړي چې څنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بي پروسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبري کړې وي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتمی نٹا دا پاسا سلو رو بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. ورځو یو بل رپورت چې په کوټه کې زینو بلوچ کورنو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د بولان په ویلابلو سیمو کې پرولسی کورونو بمباره کړی او خوښه سلويخت خزه او ماشومان یې تختولې دي. خو د امنیتی ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر پر رپورت لري.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یو خبري غونډه کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمه کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولې او له ځان سره یې وړلې. د هوران بلوڅي په نامه یو پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتی د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو درې ونیو راځي د بلوچستان په بولان
بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزي، بزګر، بربړي، سنجاول او سهر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتللی نسی. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمه بلل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غوړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د فرانس په پلازمینه پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات تند کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعال ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعال ده بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیز د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضائی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغه سی له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړ کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین د مرکزی آسیا او ایران دی د ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړ پوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دې دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه اوچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسئلې حل پکار دی.
د یادونه وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې اسفندیار ولی خان د ګوند د بنیادی آئین او منشور پر ضد کارونه کړي. باچا خان مرکز دغې په خستې شوې ځمکه جوړ دی او ځکه یې پرې مقدمه کړي. بیگم نسیم ولی له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویلي چې اسفندیار ولی خان سره شخصي نه بلکې سیاسي اختلافات دي. د پښتنو د مسلو په اړه بیگم نسیم ولی خان وایي چې د دوی په اسنادو کې کوم افغان نه پاکستانی چارواکي دا ګڼي چې گینی دوی د افغانستان او اوسې دن کې دي. نور تفصیل له کراچۍ محمد عمران را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې د اغه او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ترمنځ ذاتی نه بلکې سیاسي اختلاف دی. د سند صوبې سرخار کراچۍ دورې پر مهال مشال ریډیو سره د مرکه په وخت بیگم نسیم ولی خان ویل چې کنن اسفندیار ولی خان خپل غلطي ومني نو دوی معاف کولو ته تیار دي.
ما دا هیڅ قسم اختلافات نشته، اختلافات دي د پټې په پروګرام پټې په پالیسو په هغه د پاتې کوم آئین چې داغې نه انحراف کړی دی، هغه د پاتې کوم منشور چې دی داغې نه انحراف کړی دی، هغه قوتونو لاس ورکړی دی چې کله باچا خان بابا دا پارٹی د خدای خدمتګارې په نوم شروع کړه او زمونږ کوم اصول زمونږ کوم اهداف داغې نه انحراف وکړ، دغه زما او دغه مخالفت.
د باچا خان مرکز په خبر پاړه د یو پښتنې په جواب کې بیگم نسیم ولی خان ویل چې دا مرکز د هغې په اغېستې شوې ځمکې د خلکو په مرسته جوړ کړی شوی او د بل هیڅ یو چا په دې حق نشته چې قبضه پې وکړي.
باچا خان مرکز باندې زما او دغه دعوه ده، ما به مقدمه روانه کړې ده. باچا خان مرکز چونکې زما په اغېشتې ځمکه باندې جوړ دی، ما اغېشتې ده په هغې مرکز ما جوړ کړی دی، د خلکو په چندو مې جوړ کړی دی، صرف د پاټې نو د ډېرو خلکو نه مې چندې رښتې دي ما جوړ کړی دی. هېڅ حق ویش دا به دا ویني کېږي چې باچا خان په مرکز باندې قبضه شي.
کراچۍ کې د پښتنو د حالاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ولی مشر ویل چې پښتانه لا تر دې دمه په پاکستان کې د بنیادي حقونو نه محرومه دي، چې پکې تر ټولو لویه ستونزه شناختي کارډ جوړولو کې مخته ده. او وجه یې دا ده چې د هر پښتون په نادو کې قوم افغان لیکلې شوی.
بچي پښتانه اوس هم په امن نه دي، ځکه چې د وجل او دغه په لحاظ کې دی په امن شیم، نو دوی په امن نه دي، ځکه چې د دوی هغه کوم حقوق چې دی هغه تسلیمي دي نه. په پاکستان کې چې د یو بني ادم کوم حق دی هغه دا انسانیت هغه حق هم څوک نه مني. نن زما خلکو تر ټولو نه لویه مسله چې دا د شناختي کارډ د پاکستانیانو پښتنو شناختي کارډ نه جوړي، ځکه چې دوی په کاغذاتو کې په خانه کې لیکلي افغان افغان کوم ټول لیکو ځان ته در تاسو کوم چې ته د مالیاتو کاغذات یې کې متاته وي قوم ته به افغان نو زه خو ځان ته بل څه ویلی نه شم، زه خو یم افغان، نو زه څه وکړم؟ دوی چې ما د خپل چوکا ټوکاږي، نو خو بس مطلب دا دی چې ما سره هم دښمني کوي خو ځان سره هم دښمني کوي.
د بیګم نسیم علی خان په وینا چې د شناختي کارونو ستونزه یوازې په کراچۍ نه بلکې په ټول پاکستان کې ده، او پاکستانی چارواکي ګڼي چې په قوم افغان د افغانستان اوسیدونکي دي، ولې داسې نه ده بلکې د پاکستان اوسیدونکي پښتانه هم په قام افغانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه یو واره بیا لګول ایاز اورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره دي په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. نوموړي پرون د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویب پاڼې خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړو خځې اړیکو سیمه ییز چارو او د افغانستان باندې خبرې وکړي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنۍ تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې په ولسی کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي خځې او ماشومان یې تښتولي دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا ټول تورونه رد کړي دي. په کوټه کې د عوامي نشتر ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټه ښار پر امنیت او په نورو ستونزو بحثونه کیږي. د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانې د وسلوالو مخالفینو د نن سار حمله د سلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوی ول. او د ملګرو ملتونو د یکمی توانه اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شبي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د زندیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو په کار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښ لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سفر مختک کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو لوجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یو پی خرامخې ته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیخه ولې رامخې ته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی وو، ځکه چې دا یو سنگینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سختدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساج ملاورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي جماعت دابا وسله والې ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوې دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالروف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالروف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګڼې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دي چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په خیره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سارې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. میا سعید وایي په تیرو 13 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پدون په پاریس کې د مشکوکو ترګرو پر ضد پولیسو او پوځ عملیاتو کړل. دغه عملیاتو و ساته دوام وکړ او په دې په اړه د فرانس ولسمشر ویل چې هیواد یې له ترګرو سره په جګړه کې ده. دا عملیات 4 ورځې وروسته تر دې ترسره شو چې په پاریس کې د ډله ییزو وسلوال بریدونو په ترڅ کې 129 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد چیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه 2 تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د ترورستي بریدونو په تړاو 13 ورځې ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له وساته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلي ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځې سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې میرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو ژخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې لتا سو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطر ډک عملیات پاتې ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سنتنس په سیمه کې د ترسانو لمنځوړل وو. دوی له هغه سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سنتنس په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. دایش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتزل پرون چهارشنبه د مشال ریډیو ازادي څنګ ته ویل چې حکومت یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو کوم ځانګړي پروګرام لاندې لري. فرشته جلال زید خاغلی پوتزل د خبرو نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 30% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتزل وویل هغه افغانان بچی په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دا وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې په دې هیواد امنیتي شرایط ښه شي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوي وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1951 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د جنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتزل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي.
در اونجا هم نشان میدهیم به سایت فیسبوک
مارکوس پوتزلوای سموږ د سفارت پر فیسبوک پانه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز در جرمنی یا د جرمنی په اړه اوازه په نوم یو برخه پرانستل شوی چې هغه پښتنه چې خلک یې لري پکې جواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو یونیسیار وایي چې سشکال د شتلجه یو لکو شپږ تر افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال رادیو خبرونه تغوغي چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلي او ریډلي او لیدلي شي. د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لوري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتون راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپل لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحق کډاورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغه وزده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغه په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برت کولو روزنه ورکړل سوی ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځای جنگ سالار. د دې په نوم قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوها چارو لتا فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاری او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسيټي کمیونیکیشن څانګې استاد او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2008 کال راهیسي ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لائن وایي داسې کره شمېره نشته چې وښيي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ تا مشال ریډیو دا رویټرز خبری ایجنټس په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپای ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک سندول دي. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شو. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملی کېدو کې یو ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رویټرز ایجنټس د رپورت لنډې ستاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی بالا اروپای ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نشودلو په شرط رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نو معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان لاري اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت دی چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت لمعلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبری ایجنټس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې په
دې ډېر سخت راوړي تیر یا هر څه ته
یې څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکایي فورن پالیسی مجلې د پاکستان پوز د مشر د امریکا سفر او داغي د ارزخ په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وايي تر دې لږه موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم واشنگتن ته تللی خو امریکایي چارواکي خای د پاکستان پوز د مشر خبرو ته زیات غوږونی سي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وايي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی د لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنۍ چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري. د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر خایي د وزیر اعظم شریف تر هغه زیات ارزښتناک وي. لدې دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغه خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغه ته زیات غوږ ونیسي. په تیرو وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپلو سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د ادبار وړ منل شوي دي. خود لیکنې تر مخه دا ځل کیسه بل شان ده. که څه هم د پاکستان پوځ د هغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسه معلومیږي، خو د هیواد وزیر اعظم د پوځ د دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه ده نیولې. اندا چې په دې وروستیو کې د پوځ هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسي حکومته د انتظامی چارو ښه کولو غوښتنه شوې وه هم د حکومت تند غبرګون ونه پاروه. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهمو امنیتي او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنې او سلا مشورې کوي. لیکنه وایي امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې، د هند او پاکستان اړیکو، د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې واوسي. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغسل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو، موږ دا نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووجنو. له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه هم دا راز وایي د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه باید واضح دریځونه مختره شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي، نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي هم داسې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د سار ادارې په خپل وروستي رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې میشتو افغان پناه غوښتونکو پر ضد د پولیس زورونه د پولیس ته زورونې مخه ونیسي. د رپورت له مخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد زورونه له هغه وروسته زیاته شوې چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول حمله وکړه. نور تفصیل له ملالې بشیر اورو.
د آسیا په برخه کې د بشري حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین ویلي له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغاني ټولنې څخه د قرباني ګډورې جوړولو پر ځای باید سرغړونکي ونیسي. د بشری حقوقو د څار د ادارې راپور چې او ډیر شپانی دی د تاسو دلته څه کوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خبر شوی دی او د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشری حقوقو د څار ادارې د ورستی راپور لمخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه وروسته زیات شوی چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه. د راپور لمخې د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند له کبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي توب یقیني کړي او د دې خلکو د بشري حقوقو درناوی له کورنوي او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقوقو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکې کړي چې بیرته افغانستان ته ستنستوي او له 46 افغانانو سره هم مرکې کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقوقو د څار ادارې هم داراس د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصو سینو سره هم خبرې کړې دي. تر راپور لمخې په پاکستان کې د پولیسو د تشدد له کبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړی چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. له دې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه شي. د بشري حقوقو د څار د ادارې د راپور لمخې هغو افغانانو چې له دوی سره خبرې کړې ویلي په پاکستان کې داسې احساس کاوه لکه په زندان کې چې بند پاتوي. دوی ویلي چې افغانستان ته لبیرته ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو له چاپو او پولیسو ته له بنداونې ولکېدو د خلاصېدو لپاره له رشوت ورکولو بیرېدل.
تاسو د ملالې بشیر غواخ رپورت اوریدو. د اسلام آباد انتظامیه د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته خبرداري ورکړي چې د حالاتو خرابولو نه دی ډډه وکړي او له انتظامیه سره د شوي لازمي پاسداري وکړي. بلخو د کورنو چارو وزارت سرچینې وایي چې استخباراتي ادارو هم حکومت ته په مولانا عبدالعزیز د سارنې خبر ورکړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د اسلام آباد ضلع مجسٹریٹ لخوا جاری شوی نوٹس کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته خبرداری ورکړې شوې ده چې هغه د ضلع انتظامیه او اسلام آباد پولیس مشر سره په لیکلې ځانګړې کې کومه معاهده کړې او د هغې په بنیاد ورته ضمانت ورکړې شوې ده، باید چې په هغې عمل درآمد وکړي او که داسې نه وي نو انتظامیه کولی شي چې د نقص امن د قانون تر لاندې هغه گرفتار کړي. د مجسٹریٹ لخوا جاری شوی نوٹس کې دا هم لیکل شوی دی چې مولانا عبدالعزیز د قانون د احترام کولو او خپل چال چلن او ګرځېدو اطلاع پولیس ته کولو پابند دی او دا راز د دنوم په سلورم شډول کې دی. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د ماسپخین منظرستو د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په خپلو پلویانو ټینګار کړی و چې د قرآن او سنت د نفاظ لپاره دی یو موټی شي. میډیا سره خبرو کې د وینا وا
شپاړه سوه جینکۍ موجود دي، بیا په نورو څانګو کې هم شته، که ضرورت پیښ شو نو دا ټولې به راغواړو. زمونږ درې غوښتنې دي، اول دا چې قرآن او سنت دې نافظ کړی شي، دویمه دا چې میډیا نه دې بې حیايي خاتمه وشي، او درېمه دا چې څومره مذهبي قیدیان دي هغه ټول دې را خوشي کړی شي.
خو کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د لال مسجد د قائم مقام ویان دوست محمد نه تپوس وکړو نو دوی چې دوی کله هم د تشدد لار خپلولو نه دي ویلي او نه ورته د حکومت یا انتظامیه لخوا څه قسمه نوټس ورکړی شوی دی. د وروستیو کې اسلام آباد پولیسو د لال مسجد د خطیب په ضد ځینې کسانو ته د دړکو ورکولو په تور کې مقدمه هم درج کړې ده. په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
ریاست بری کمزور ہے.
زه فکر کوم ریاست ډیر کمزور دی او دوی غنی چې د دې سره د عمل مخې تراتلې شي او ور سره به حکومت د پاره مسلې پیدا شي نو ځکه د دوی خلاف اقدامات نه کوي. خدا ډیر خطرناک خبره ده او دې سره هغوی ورس په ورس مضبوطیږي. دا خلک اسلام د خپل مقصدونو د پاره غلط استعمالوي، دوی په یو طریقه مذهب بدناموي او نړۍ ته دا تاثیر ورکوي چې موږ اسلام په دې طریقه هم کارولی شو.
قانون کې د یو تن د گرفتارۍ لپاره څه شرایط دي او هغه تن چې سمقدمه کې حکومت ته پکار وي څومره وخت په ضمانت ګرځېدي شي؟ په دغه اړه مو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتین ته پوښتنه وکړو نو دوی
په پوج درې کې دا خبره شته چې هغه لپاره پولیس ته هم د خپل ذمہواري خورته پته دا معلوم دي او د غرنګ عدالتونه هم چې دینو په دې خبرو باندې پوه دي. د دې لپاره یو معقول ټایم ټاکلی شي کرمینل پروسیجر کوډ کې چې بیان شوی دی، یا چې یو افنس وشي او د هغه ضمانت شي او بیا په هغه کې هغه ابتدایي څومره چې ریکوایرمنټ ته پوره شي نو درې میاشتو تر شپږو میاشتو پورې خامخا په هغه کې چالان مکمل شوی تیار شي او هغه عدالت ته تللی. نو دا د میاشتو په حساب یې خو د کلینو په حساب باندې ډېر پر ریر کیسز کې چې کلا یو کیس کې پولیس یو ځای نه رسي یا غیته څه په ګوتو ناراضي نو باید چې دا تر اوسه پورې دا سپورټین کوټ شوی او په دې کې ټرایل شروع شوی.
د یادونې دا چې د رستیو کې د لال مسجد زیر اثر مدرسې جامع حفظاز د کوونکو جینکو په خپل یو ویډیو پیغام کې داعش وسله والی ډلې ته پاکستان ته دراتلو ویلیو. همدا راز د پېښور آرمی پبلک سکول په پېښه هم د مولانا عبدالعزیز په بیان مدني ټولنو او عامو خلکو نیوکه کړې وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گل خوش پینتی دار سما کلب کل کلب خار سما زبد خوش پینتی دار